په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبا ظاهر مو د ازادي راډیو د پښتو یو ست خبرونه ته هرکلی وایم. افغان ولسمشر وایي د افغانستان لپاره د دوست او دشمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامونه لرې سوي دي. په هند کې د آسیا د امنیت په اړه جوړ سوی کانفرنس کې به د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر څرګندونې واوري چې وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او درېمګړي ته د اجازه ورکړي چې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو اجراءات وڅاري. نور مطالب هم لرو خو د معمول سره سم خبرونه په خبرونو پیلو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي تېر شپه افغانستان ته څیرمه په قبایلي سیمو کې سختریزو وسلوالو پر څو پوستو حمله وکړه او 15 سرتیري ووژل او روسیې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو پر توغولو اندېښنه څرګنده کړه. د پورسته اوري لمړی د افغانستان مهم خبرونه له ناجیه ساپیت خاورو.
د هم تر دې دمه د مهمه خبرونو سر ټکی راپورونه وایي نن سهار پاکستاني هیلیکوپټر د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې نن ترسره شوې او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی. بشپړ خبرونه راپورونه وایي چې نن سهار پاکستاني هیلیکوپټر د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ بمبار کړی. د کونړ امنیه قومندان جمعګل همت له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې د خلکو له خولې ورته داسې راپورونه رسیدلي دي خو دوی په دې اړه پلټنې کوي. په همدې حال کې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دریو پاکستاني هیلیکوپټرو د دغې ولسوالۍ پر ځینو برخو بمبار کړی خو په دې اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. په همدې حال کې د کونړ امنیتي چارواکي ویل تېرې شپې تر نن غرمې پورې د کونړ پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستان له لوري 115 سلویښت توغندي راوشتل شوي خو چاته مرګ ژوبله نه ده وختي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو پر راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپله لاسوهنه وکړي او نه به هم نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. ښاغلي غنی نن د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې د 8م کال لومړنۍ پرانیستو غونډې ته په وینا کې ویل
از همین جا در خانه ملت
د وی زه له همدغه ځای د ملت له کور نه دغه اعلانوم چې نه په خپل په دې ملي پروسه کې د حالت لرم او نه به نور ته اجازه ورکړم چې په دې برخه کې لاس وهنه وکړي. خغلی غنی هم درنګ ویل هغه کسان چې په انتخاباتو کې مداخله وکړي هغوی به له قانون سره سم مجازات شي. د بدچل کې د چ تر دې وړاندې ټیفا یا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسون په چارو کې د سیاسي لاس وهنه په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي ټاکنې نن ترسره شوې. په دغه ټاکنو کې محمد علم ازدیار د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال او آصف صدیقي د دویم مرستیال په توګه وټاکل شول. همدارنګه فیصل سمی د مشرانو جرګې د منشي د مرستیال په توګه وټاکل شو خو د مشرانو جرګې د منشي څوکۍ لپاره به سبا ټاکنې کیږي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو د ستونزو هواري ته ژمن دی. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ستونزې د هواري لپاره به له هرې ممکنه لارې کار واخلي. د افغانستان دولت د خپل دند غنی چې په پاکستان کې د بند پاتې شویو افغانانو ستونزې هواري کړي او کله د هرې ممکنه لارې وي موږ به اقدام وکړو. دا په دځل کې د چ تر دې وړاندې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تورخم او سپین بولدک لارې خلاصې نشي په پاکستان کې بند پاتې افغان مسافر به د حواله لارې انتقال شي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له سالم محمد سالیس خوري.
د پاکستان پوز وی تیر شپه افغانستان ته چیرمه په قبایلی سیمو کې سختریزو وسلوالو پر څو پوستو حمله کړې او 15 سرتیری وروژلې دي. د پاکستان پوز نن په یو اعلامیه کې وویل چې سختریزو وسلوال له افغانستانه مهمندو ایجنسی ته وښتي او دریو پوځي مرکزونو ته کمین نیولې وو. پوز وی په نشته کې لاس افراطي وسلوال هم وژل سوي دي. په اعلامیه کې نه دی ویل سوي چې په دې حمله کې کومي وسلوالې ډلې لاس درلود خو د پاکستاني طالبانو یوې جلاسي وی ډلې جمعیت الاحرار د دې پیښې مسولیت منلی. راپورونه وی عراقی ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سین د پنځو پلونو له جملې دویم پل هم نیولی دی. موصول په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې وروستی مهم مرکز ګڼل کیږي او د نیولو لپاره یې امریکایي پوځ په دغو عملیاتو کې د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. رویټرز خبري اژانس د عراق د پوځ د یوه مطبوعاتي چارواکي په حواله راپور ورکړی چې ځواکونو یې نن الهوریا پل نیولی دی. دا پل د موصول له زاړه ښار سره چې دا مهال د داعش د وسلوالې ډلې په کنټرول کې دی وصلیږي. عراقي ځواکونو د فبروري پر 28مه د دجلې پر سیند یو بل پل هم نیولی و. بل خو د عراق د چټک غبرګون د ځواک د لومړي غونډ غړي جګړن عمر الشميري د دجلې په لویدیځ برخه کې رویټرز اژانس ته وویل
موږ د دواسات سیمې څنډو ته رسېدلی یو. د خدای شکر دی بری مو حاصل کړ او تاسو په لارو کوڅو کې د داعش د سخت دریځو مړي او موټر وینئ. دښمن په ماتېدو دی. دا رښتیا ده چې دوی هڅه وکړه زموږ د پرمختګ مخه ونیسي، خو د خدای شکر دی چې د دوی روحیه کمزورې ده. که خدای کول موږ به دولتي ودانۍ ته نن یا سبا ځانونه ورسوو.
مرکز محافظه
امریکای چارواکو د فبروري پر 6مه ویلي وای چې لا هم په موصول کې د داعش ډلې شاوخوا 2000 جنگیالي حضور لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د پنجشنبې په ورځ به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. دی به په دې کتنه کې د هغه څه په اړه خپل مخالفت څرګند کړي چې په سوریه کې د ایران لخوا د دایمي حضور هڅه بلل سوې ده. نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د کابینې غونډې ته وویل
زه به ولسمشر پوتین ته په سوریه کې د ایران د احتمالي پوځي حضور په اړه خپل کلک مخالفت څرګند کړم. هیله من یم زموږ او د هغوی د ځواکونو ترمنځ د احتمالي ټکر د کمیدو په اړه یوې موافقې ته ورسیږو. موږ دا کار تر دې مهاله په بریا ترسره کړی دی.
د اسرائیل صدر اعظم زیاته کړه ایران د پولیو او سمندري ځواکونو په حضور سره هڅه کوي په سوریه کې ځان ته د پښې ټینګولو ځای پیدا کړي او په تدریجي ډول د ګولان پر غونډیو د اسرائیلو پر ضد یوه جبهه ایجاد کړي. روسیه د شمالي کوریا لخوا د میزایلو پر توغولو اندیشنه څرګنده کړه. دغه څلور بالستیک توغندي نن د جاپان په شمال ویدیس کې پر سمندرګي لګیدلې دي. د کرملین وایي دیمیتری پیسکوف خبرلانه ته ویل موږ په جدي ډول اندیشمن یو. دا داسې اقدامات دي چې په سیمه کې کړکیچ زیاتوي. په داسې وضعیت کې به په دودیز ډول مسکو له ټولو د زغم غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د جاپان صدر اعظم شینزو ابي د دوشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته وویل
شمالی کوریا نن تقریبا هم مهال څلور بالستیک توغندی وشتي چې شاوخوا زر کیلومتر فاصله یې وهلې ده. درې زموږ د هیواد پر ځانګړي اقتصادي زون لګیدلې دي.
د ازادي راډیو ده اوکراین په پام کې لري د هاګ د عدالت په نړیواله محکمه یا سی آی جی کې د روسیې پر ضد دوسیه پرانیزي. کیف په دې ډول هڅه کوي د اوکراین په ختیځ او کریمیا سیمه کې له روس پلوه بلتون غوښتونکو د مسکو د ملاتړ مخه ونیسي. په پام کې ده د ملګرو ملتونو دغه عالي محکمه نن پر دې قضیه چې د اوکراین لخوا د جنوري په نیمایي کې وړاندې سوې وه استماعي غونډه پیل کړي. د عدالت نړیوالې محکمې قاضیان د دولتونو ترمنځ لانجه څیړي، خو د دې محکمې له طریقه د داسې قضیو بررسي شایي کلونه وخت ونیسي. وسم سحر گل امیر زید حواله حال سره
سلام. دا هم د مرکز کابل په غړوند زینولې ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په بامیانو کې باسمان دریز بده تودوخې وړ درجه به 15 وی ټټه به منفی 13. په بدخشان کې به هم اسمان دریز بده تودوخې وړ درجه به 15 وی ټټه به منفی 15. په ګردیز کې به اسمان شین وي خو د تودوخې وړ درجه به 20 ټټه به منفی 3. په غزنی کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 8 وی ټیټه به منفی 3. په کابل کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه به 12 وی ټیټه به 1. په هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 14 وی ټیټه به 2. په کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه به 22 وی ټیټه به 8. په مزار شریف کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړ درجه به 14 وی ټیټه به 3. او په جلال آباد کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه به 24 وی ټیټه به 1. ښه وخت.
خبرونه مولا ازادي راديو اوريدل اوراندي په خبرونه کې دغه مطالب لرو. افغان ولسمشر وایي د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامات یو طرفه سوی دي. ولسمشر نن په کابل کې د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنینی کال د افتتاح په مراسمو کې د افغانستان د امنیت په اړه وویل
ممکن است ما در سال پیش رو کمتر از سال گذشته با چالش های امنیتی مواجه نباشیم.
بلخو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وای افغانستان او پاکستان دی یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدامات وکړي. په ورته وخت کې په هند کې د آسیا د امنیت په اړه په جوړ شوي کانفرنس کې د ښاغلي اتمر د ګډون په اړه په کابل کې بیلابیل نظریې سته. د ولسي جرګې یو غړی وای په اړه وای لوړ پوړي چارواکي باید د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو په برخه کې توازن وساتي. صالح محمد صالح:
په کار ده چې زموږ سیاست مداران زموږ دولت دغه خارجي سیاست د ملکونو په منځ کې توازن وساتي چې موږ وکولای شو دغه اوسنی جنگ نیابتي جنگ نه وځو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستاني چارواکي ډېر ژر د تړل سوي دروازو د بیرته خلاصېدو په ژمنو عمل وکړي. د خبرې داس ملکیږي چې د کابل ځینې ښاریان په مارکیټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړوالی اندېښمن کړي دي.
نن ورځ په پاکستان لاره بنده ده او دا قیمت دی په دې باندې په خلکو باندې په قیمت خرڅ کو. ولې
نو راپورونه همستا په دوهمه نیمایي کې د انصاف پلاټ کې او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډونیز پروګرام اوریدلی سي. ملتیا موکړي زموږ غله ازادي راډیو اوري. افغان ولسمشر وایي د محل د افغانانو او حکومت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه سوی او په دې برخه کې پراته ټول ابهامات یو طرفه سوي دي. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د افتتاح په مراسمو کې ویل داعش یو شمېر وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې د افغانانو دښمنان دي. بلخوا د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي راتلونکی کال ستونزمن بولي او له حکومته غواړي چې د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چمتووالی ولري. رحمت الله افغان جزئیات راکوي.
افغان ولس مشر وایي د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تجهیز لپاره هڅې زیاتې سوي او ټینګار کوي چې افغانانو خپل دوست او دښمن پیژندلی. محمد اشرف غنی چې د دوشنبې په ورځ د ملي شورا د شپاړسمې دورې د اووم تقنیني کال د پرانستلو په مراسمو کې خبرې کولې وویل د هیواد د ټولو بدبختیو عوامل طالبان دي او زیاته یې کړه چې دا مهال د طالبانو په ملاتړ په هیواد کې شل تروریستي ډلې فعالیت لري. ښاغلی غنی د تورستي ډلو لخوا موجوده ګواښونو ته په کتو وویل ممکن ستونزې ادامه پیدا کړي خو افغان حکومت یې پر وړاندې د مقابلې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
ممکن است ما در سال پیش رو ممکن مو راتون کې کال د تیر کال په پرتله له لوګو ستونزو سره مخ نشو، اما هغه تدابیر چې تر لاس لاندې دي او هغه پروګرامونه چې اجرا شوي موږ ډاډیو چې د الله جل جلاله په توفیق چې د کال تر پایه به پستونزو کې د پام وړ کمواله راشي. نه کومرغه د ملت او دولت لپاره د دوست او دښمن تعریف روښانه شوي او په دې برخه کې ستونزې یو طرفه شوي دي.
محمد اشرف خانی د ایش او هغه طالبان چې افغانان وژني دښمنانو بلل او ټینګار وکړ چې هغه ځوانان چې له احساساتو یې ناوړه استفاده شوي او غواړي سوله وکړي حکومت ورته د ژوند کولو زمینه برابروي. ښاغلی غنی وویل هغه کسان چې د سولې اراده نه لري افغان حکومت یې مقابلې ته چمتو دی او د ده په خبره چاته به اجازه ور نه کړي چې د پردیو په لمسون او اشارې زموږ د ملت راتلونکی خراب کړي. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره د دولت په کچه هڅې روانې دي او په هیواد کې پراختیایي پروګرامونه ادامه لري او په دې برخه کې نړیوالې ټولنې او د امریکا نوې ادارې د همکاریو ژمنې کړي. افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د بدخشان د ولایتي شورا غړیو ویلي وو چې د دغه ولایت د وردوج، یمګان او جرم ولسوالیو ځینې برخې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو تروریستي ډلو د روزنې په دایمي مرکزونو بدلې سوي دي. بلخوا وسلوالو طالبانو تیره اونۍ پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په ترڅ کې د بغلان د طلب برفک ولسوالۍ د دوو ورځو لپاره تر خپل کنټرول لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي په هیواد کې د نامنیو په ډېرېدو اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې باید مخه یې ونیول سي.
تهدید تروریسم با عناوین جدید و قطبندی‌های تازه
تروریسم په بلابل عنوانونو او د قطبندی په ملاتړ د تیر په پرتله د افغان حکومت او امنیتی ځواکونو په وړاندې تازه اندېښنی راولاړی کړي. راتلونکي کال به امنیتی ځواکونو تل ازمیخت ډک کال وي. اړتیا لیدل کیږي چې د امنیتی ځواکونو پیاوړتیا او د تجهیز لپاره نوي ستراتیژي رامنځته شي.
ښاغلی ابراهیمی تم او خود چې ملي شورا به په نوي تقنیني دوره کې وتوانیږي چې د خلکو او هیواد ستونزو ته رسیدګي وکړي او حکومت هم په دې برخه کې جدي عمل وکړي. که څه هم افغان ولسمشر یوازې داعش او ځینې وسلوال طالبان د افغانستان د خلکو دښمنان وبلل خو د چارو کارپوه ناصر شفیق وایي چې د ولسمشر اشاره په څرګند ډول پاکستان ته وچې تر اوسه د دغو ډلو له ملاتړ څخه لاس نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د امنیت په اړه مو د افغان ولس مشر څرګندونې واورېدلې. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان او پاکستان د یو بل ته د سپارلو لیستونو مطابق د تروریستانو پر ضد اقدام وکړي او درېمګړي ته د اجازه ورکړي چې د تروریستانو پر ضد د دواړو هیوادونو اجراءات وڅاري. محمد حنیف اتمر دا خبره نن په هند کې د آسیانو نسیم امنیتي غونډې ته وکړه. د تروریستان د ټولې سیمې دښمنانو بلل. اسمت سروان نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمروی په پاکستان کې میشتي تروریستي ډلې افغانستان او د سیمې نور هیوادونه ګواښي. اتمر چې هند ته تللی په دغه هیواد کې د آسیا په 19 امنیتي کانفرانس کې وویل موږ له پاکستان سره یو ځای یو چې تر بل هر ځای تروریستان پکې زیات متمرکز دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د پاکستان روسي بریدونه چې ډیر خلک پکې ووژل شول وغندل او ویل د تروریستانو په منځ کې شاو بد نشته. د همدارس ویل چې د تروریزم پر ضد نړیوالو له هلو ځلو سره سره په افغانستان پاکستان کې د تروریستانو حضور او فعالیت په زیاتېدو دی. اتمر لشکری طیبه او جیش محمد د افغانستان دښمنان وبلل. ویل افغانستان هیله لري چې پاکستان به دغه ډلو ته خوندي پناه ځایونه ورنکړي. د په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې برای د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یادونه وکړه چې افغانستان او پاکستان ګډ دښمن لري خو له بده مرغه دواړه هیوادونه د تروریستانو د ځپلو لپاره ګډ ستراتیژي نه لري. د زیاته کړه موږ نور یوازې د یوې ډلې په باره کې خبرې نه کوو. د سیمې د اقتصاد او جیوپولیټیک ترمنځ ژور ارتباط شته. د ملګرو ملتونو له لوري په شپږ اویا پیژندل شویو تروریستي ډلو کې شل په سیمه کې میشتي دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ورستیو کې اړیکې خراب شوې دي. دواړه هیوادونه پر یو بل تور پوری کوي چې د مقابل لوري وسلوالو مخالفانو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان په سند او پنجاب کې له ورستیو انتحاري حملو وروسته پاکستان وویل چې دا بریدونه د هغو کسانو له لوري تنظیم شوي چې په افغانستان کې پناه ځایونه لري. پاکستان پر افغانستان د فشار راوړلو لپاره له سبانې دوو اونیو راهیسې سرحدي لارې بندې کړې دي. همداراز پاکستان افغانستان ته د شپږ اویا تروریستانو لیست وسپاره. اتمر هم د آسیا په 19 امنیتي کانفرنس کې د دې موضوع یادونه وکړه او په عین حال کې وویل چې افغانستان هم پاکستان ته د تروریستانو لیست سپارلی دی. د له دواړو هیوادونو وغوښتل چې یو بل ته د سپارلو لیستونو په برخه کې اقدام وکوي او درېمګړي ته اجازه ورکړي چې د دواړو هیوادونو اقدامات وڅاري. په هند کې د آسیا 19 امنیتي غونډې ته د هند دفاع وزیر منوهر پاریکار وویل د نړیوال تروریزم پر ضد ځوابي اقدام باید له آسیا وشي ځکه چې د نړۍ په هرو 15 تروریستي بریدونو کې څلور په آسیا کې کیږي.
و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یو ځل بیا د تروریزم پر ضد جګړې په برخه کې پر ګډ مبارزه ټینګار وکړ. د خبرې داس محل سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې دي. په هند کې د آسیا د امنیت په اړه جوړ شوی کانفرنس کې د شغلې اتمر د ګډون په اړه په کابل کې بیلابیل نظریې وړاندې سوي چې مهم ټکی یې زموږ له همکار وصل خاور.
هند ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د سفر په اړه غبرګونونه یو شان نه دي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي په هند کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په کنفرانس کې د حنیف اتمر ګډون ته په اشاره سره وایي چې افغان حکومت باید د سیمې د هیوادونو ترمنځ په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. د ولسی جرګې د امنیتي کمیسون غړي صالح محمد صالح د دوشنبه پورس آزادي ډو ته ویل چې د حکومت مشرانو او سیاسي سیرو ته پکار ده چې د سیمې له هیوادونو سره د متوازن اړیکو په لرلو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه بریالۍ کړي.
کار ده چې د موږ سیاست مداران زموږ دولت دغه خارجي سیاست د ملکونو په منځ کې یو توازن وساتي چې موږ وکولای شو دغه اوسنی جنگ نیابتي جنگ نه ووځو. بالکل هیڅ شک نشته چې څومره زموږ د هند سره نزدېکت کېږي هغونه به د پاکستان په افغانستان په دولت لا نور هم بې اعتمادي زیاتېږي.
د ملي امنیت د شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه سفر پر مهال به ښاغلی اتمر له خپل هندي ساري ډاکټر اجیت دوال او یو شمېر نورو لوړ رتبه سیاسي او امنیتي چارواکو سره هم وګوري. په نوې ډیلی کې د دفاعي مطالعاتو او څېړنو د انسټیټیوټ له لورې په دې درې ورځني کانفرنس کې د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د ملي امنیت پخوانی سلاکار جنرال محمد علي درانه برخه لري. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان بیا د تروریزم د مبارزې په برخه کې د هند رول مهم او اغیزمن ګڼي. د امنیتي چارو کارپوه اسحاق اتمر د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې هند د خپل نفوذ څخه په استفاده کولای شي په سیمه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې ګټور رول ولوبوي.
افغانستان هغسې یو لوی هیواد دی چې کولی شي افغانستان سره په مرسته او په همکاري سره دوی په یو دریځ سره د تروریزم پر ضد مقابله وکړي. هغه ځینې نور هیوادونه دي چې د هغوی نمایندګان او استازي دې کنفرانس کې ګډون لري، د هغوی دپاره کوم شواهد چې په دې کنفرانس کې وړاندې کېږي هغه هیوادونه قانع دي چې د تروریزم اصلي مرکز او صادرونکی کوم هیواد دی.
خغلی اتمر د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو په برخه کې وایي چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او کولای شي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره په خپل خوښه اړیکې ولري او په دې برخه کې څوک د مداخله حق نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تم لري چې د پاکستان چارواکي ډیر ژر د تړل سوي دروازو د بیرته پرانستلو په ژمنو عمل وکړي. دا چې نور جزئیات څه دي له رحمت الله افغانه بیوارو.
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستاني چارواکو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تړل سویو دروازو د بیرته خلاصون لپاره پر کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، خو تمه ښیي چې تړل سوي دروازې به ډیر ژر د افغانانو د تګ راتګ پر مخ خلاصې سي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د بند پاتې افغانانو د راستنېدو لپاره به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
د هغو ژمنو له مخې چې د پاکستاني لوړ پوړي او چارواکو په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره کړي، موږ تمه لرو چې ژر ورباندې عمل وکړي او په پاکستان کې د ګیر پاتې افغانانو د ستونزو د حل او بیرته راستنولو لپاره اقدام وکړي او افغان حکومت دا خپله دنده بولي چې د خپلو هیوادوالو ستونزې هوارې کړي.
له تیرو شلو ورځو راهیسې شاوخوا 15,000 افغانان چې د درملنې او نورو مسایلو لپاره پاکستان ته تللي وو په هغه هیواد کې ګیر پاتې دي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د تیرې میلادي میاشتې په 14مه د پاکستان په سین ایالت کې په یو زیارت کې له خونړۍ چاودنې وروسته د دغه هیواد د لوی درستیز په امر له افغانستان سره د تګ راتګ ټولې ځمکنۍ لارې وتړل سوې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال په دې وروستیو کې ویلي له کوم دلیل پرته د لارو د تړل کېدو دوام د خلکو له ځورولو پرته بله معنا نه لري. ښاغلي زاخلوال په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پاکستاني چارواکي د تورخم او سپین بولدک د لارو د تړل کېدو په اړه هیڅ قانع کوونکی قانوني ځواب نه لري. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم وایي افغان حکومت د پاکستان پر وړاندې خپله ډیپلوماسي بدله کړي.
موږ امریکا په دغه مسله کې داخله کو. اساسي مسله دا ده چې موږ په سیمه کې د پاکستان او د افغانستان نږدې هیوادونه لکه سعودي عربستان، دوبۍ، ایران او دغه چین هغوی له اړخه پر پاکستان باندې فشار راوړلو او پنځم باید د نړۍ په سطحه باندې هغه انسان پالې ټولنې هغه ټولنې چې د انسانیت لپاره کار کوي د هغوی طریقه باید خپل پیغام او غږ د پاکستان سیاسین ته ورسوو ترڅو د دغه مهاجرینو پر وړاندې باندې دروازه پرانیست.
د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سعیدی وایي پاکستان د ویزې لرونکو افغانانو پر مخ د دروازو پترل کېدو سره ټول نړیوال ارزښتونه تر پښو لاندې کړي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له افغان حکومت وغوښتل چې اوس وخت را رسېدلی کوم چې د پاکستان د دغه کړنې پر وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وسي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونې داسې مهال کېږي چې د کابل ځینې ښاریان په مارکیټ کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړوالي اندېښمن کړي دي. خان محمد سین تفصیل راکوي.
د کابل ځینې خاریان وایي چې د پاکستان لخوا د تورخم او سپین بولدک د بندرونو له تړل کېدو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړې شوې دي. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سبزیجاتو او تازه میوو بیې له تېرې یوې میاشتې راهیسې دوه برابره لوړې شوې دي. محمد الله او سحرګل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د موادو د بیو لوړوالي خلک اندېښمن کړي ځکه چې په دې بیو د موادو د اخیستلو توان نه لري.
قیمته شوي دي نوم د پاکستان کې په افغانستان کې کرل کېږي، په لغمان کې کېږي، په لوګر کې کېږي، په شمالي کې کېږي، په کونړ کې کېږي. نوم د پاکستان چې دا پاکستان نار بند کړي موږ شکر د هر څه لرو. رومیان مې ماغیستې ده، دغه نور ترکاري لکه بانجان ده او ګلپي ده او شلغم دي او دغه شان ټول ماغیستې دي. وروره نن ورځ پاکستان لار بند ده او دا قیمت دی په دې باندې په خلکو باندې په قیمت خرڅ کو. ولی
4 کتیاو من 300 خرڅو لار بندیز د وجد افغانستان مال د پاکستان په نوم خرڅیږي په ټول مارکیټ کې. ودا پاکستانی دی، ایرانی دی او د افغانستانی خو بس یو نوم دی ایرانی دی. دارو مې
کله چې شاوخوا دوه ونۍ مخکې د پاکستان په سند ایالت کې په یوې حمله کې په لسګونو کسان ووژل شول، پاکستان د تورخم او سپین بولدک بندرونه د نامعلومې مودې لپاره وتړل. پاکستان په خاطر دې هم د سیاسي ملحوظاتو له امله د تورخم او سپین بولدک بندرونه تړلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ یې سوداګریزې راکړې ورکړې زیانمنې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې د سیاسي اړیکو قرباني شوې دي. د دې خونې ویاند سیام الدین پسرلی آزادي راډیو ته وویل، دا ځل د تورخم او سپین بولدک د بندرونو تړل کېدو د پخوا په نسبت د موادو په بیو لږ اثر کړی، ځکه چې د ده په خبره اوس افغان سوداګر خپل مالونه له نورو ترانزیتي لارو څخه واردوي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تورخم او سپین بولدک د بندرونو د خلاصولو لپاره د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي. د دغه وزارت ویاند مسافر قوقندي په دې اړه آزادي راډیو ته وویل، ده وویل خپلې وروستۍ هڅې مو وکړې، خبرې اترې روانې دي، ټولې ملي سیمه ییزې او نړیوالې لارې مو غوره کړې او بس پرې کیږي، خو څرنګه چې له 15 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا ستونزې رامنځته کیږي، موږ نورې لارې ولټولې څو د اړتیا وړ خوراکي مواد او داسې نور له هغو لارو هیواد ته وارد کړو. له نیکه مرغه په بیو کې ډیر فرق نه دی راغلی، یوازې په سبزیجاتو او هاغو میوو چې له پاکستان نه راځي لږ اثر یې کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلین وایي چې اوس مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه 50% کمه شوې، او که پاکستان دغه کار ته دوام ورکړي صفر ته به راټیټه، او افغانستان به د خپلو سوداګریزو مالونو د لیږ رالیږ لپاره نوې لارې ولټوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانانو اندېښنې خو مو واورېدې، خو د تورخم او سپین بولدک د لارو بندېدو یوازې افغانان نه دي اغېزمن کړي، هاخوا د چمن سوداګرو او کروندګرو ته یې هم میلیونونه کلداري تاوان رسولی دی. برکوال میاخیل له دغو سوداګرو سره کتلي او دا راپور یې چمتو کړی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تړلې پولې 13 ورځې وسوې چې پخوا یې ساری نه لیدل کېږي، خو لا هم څرګنده نه ده چې د پاکستان د پوځ او مرکزي حکومت په امر تړل شوې پوله به کله پرانیستل شي. د پولې دواړو غاړو ته که عام خلک ایسار دي او په هوټلونو، جوماتونو او د خپلوانو په کورونو کې شپې سبا کوي، خو تجارت یې هم په ټپه درولی دی. د چمن ښار د شاوخوا 1500 خلکو ګټه وټه چې په ویش منډۍ پورې تړلې ده، د پولې تړل کېدو یې ورځنی ژوند له تباهۍ سره مخامخ کړی او په ښار کې یې غلاوې او شکونې پیل شوي دي.
دا څنګه شونې کېدلی شي چې دا 15000 کسان دا به ټوله په یوه ورځ کې پر ویزو باندې ځي او دلته به دا بندوبست څنګه ورته کېږي؟ د چمن خلکو د دې لویې پریشانۍ سره مخامخ دي. تاسو یقین وکړئ غلاګانې ډېر شوې، ځکه خلک بېروزګاره شو، یوازې د دې شمنډې وو چې خلک تګ راتګ یې کوه، روزګار یې کوه، هغه ټول پرودرځله. اوس ظاهري خبره ده چې چیرې بېروزګاري وي هلته به امن امان ګډوډ کېږي.
د پولې تړل کېدو په چمن کې د نورو سامانونو ترڅنګ د سبزیو او میوو تجارانو او کروندګر هم سخت اغیزمن کړي دي. د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیه یو مشر عبدالرحمن بازای وایي، کپل پران نستل سينو په اسلام آباد کې به پاکستانی چارواکیو ته شکایت یوسي.
پاکر د بندېولو سره زموږ د کروندګرو انتهایي زیات نقصان دی. زموږ ډېر داسې مواد دي چې هغه افغانستان ته به تله، د هغو په رکاوټ باندې خاصکر سیب یا نور داسې شیان په بند سیزن کې دا په دغه اخري شو کې دا خلکو زموږ مالونه په سټورو کې ایشي، بیا دا وخت یې افغانستان ته و نورو علاقو ته وړي. یقینا دا یو غټ تاوان دی. که چیرې دا نه خلاصېږي، بیا موږ د اسلام آباد د چارواکو سره یقینا پر دې باندې مضبوط مجلس لرو.
د بلوچستان ایالتي اسمبلی 2 ورځې وړاندې د پولې تړل کېدو په ضد یو پریکړه لیک تصویب کړ، او د اپوزیسیون غړیو په شمول ټولو له مرکزي حکومت وغوښتل چې پوله ژر تر ژره پرانیزي او نور د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو ژوند او تجارت له تباهۍ وژغوري. په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی نصرالله زیری چې دغه پریکړه لیک یې وړاندې کړی وایي، پاکستان چې له ایران او هند سره د شخړو په نتیجه کې پوله نه تړي، له افغانستان سره د پولې تړل پر پوله د پرتو خلکو اقتصادي قتل دی.
چې له تېرو 18 ورځې راهیسې بارډر بند دی، د دې سره د دواړو اړخه په زرګونو تاجران متاثره دي. په دې 18 ورځې کې په کروڑاو روپۍ تاوانونه شوي دي، او موږ غوښتنه کوو موږ په اسمبلی کې قرارداد وړاندې کوي، هغه پاس هم موږ د وفاقي حکومت څخه دا غوښتنه وکړه چې دا بارډر زر تر زر خلاص شي. دا بارډر بندېدل دا معاشي کتلې د پښتنو.
په اسلام آباد کې افغان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال پرون پاکستانی رسنیو ته ویلي چې کپوله په دوه ورځو کې پرانستل شي نو په پاکستان کې ایسارو افغانانو ته بل کابل الوتکې راولېږي او خپل هیواد ته به یې ولېږدوي چې شاوخوا 15,000 کسان دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه له ښاغلي زاخلوال سره خبرې وکړو او ځینې وپوښتو چې د پولې پرانستلو په برخه کې د پاکستان مرکزي حکومت ژمنو ته څومره هیله مند دی خو بریالي نه سو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو مننه چې تر دې مهاله راسره وی. نور مطالب هم پات دی. اوس څلور بجې او دیش تقریبا سلام محمد صالح راسره په سټوډیو کې دی. ته مهم خبرونه لنډیز اوروي.
ولس مشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر راتلونکو ټاکنو کې به نه په خپل لاسوهنه وکړي او نه به نورو ته د لاسوهنې اجازه ورکړي. شغلی غنی دا خبرې د ملي شورا د 14مې تقنینی دورې پرانیست غونډې ته وکړي. د کورونی چارو وزارت وی په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په بیلابیلو ولایتونو کې نږدې 15 تروریستان وژل شوي دي. راپورونه وایي نن سهار پاکستانی سرخیل وتونکو د کونړ پر سرکڼو ولسوالۍ بمباري کړې ده. د کونړ امنیه قومندان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سیمې له خلکو دغه راپورونه ورسېدلي خو دوی په دې اړه پلټنه کوي. د پاکستان پوځ وایي تیره شپه افغانستان ته څیرمه په قبایلي سیمو کې سختریزو وسلوالو پر څو پوستو حمله کړې او 15 پاکستانی سرتیري وژلې دي. راپورونه وایي عراقي ځواکونو د موصول د عملیاتو په لړ کې د دجلې پر سیند د 15 پلونو له جملې دویم پول هم نیولی دی. روسیې د شمالي کوریا لخوا د میزایلو پر توغولو اندېښنه څرګنده کړه. دغه څلور بالستیک توغندي نن د جاپان په شمال لویدیځ کې پر سمندرګي لګېدلې دي. او اوکراین په پام کې لري د هاګ د عدالت په نړیواله محکمه یا سی آی جی کې د روسیې پر ضد دوسیه پرانیزدي. کیف په دې ډول
مننه سلام محمد صالح. او اوس په د سپورتي ډګرمو سحر ګل امیرزای خبر کړی.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې په نړیوال ساحلي فوټبال سیالیو کې د شاملېدو په هدف د ماليزیا او چین لوبډلو ته ماته ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د چین لوبډلې ته و د 2 او تر دې وړاندې د ماليزیا لوبډلې ته 15-3 پر وړاندې ماته ورکړه. په پام کې ده چې افغان لوبډله نن د ایران ساحلي فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ووځي. د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې د ګډون په هدف د افغانستان د جودو د لوبغاړو تمریناتي سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د جودو د فدراسیون رئیس ذکریا سدی نن ازادي راډیو ته وویل د لومړي ځل لپاره د جودو شپږ لوبغاړي یو روزونکي او دوه حیاتان د اسلامي هیوادونو په سیالیو کې ګډون کوي چې د بریاو د ترلاسه کولو په هدف یې تمریناتي سیالۍ پیل شوې دي. د نوموړي په خبره د اسلامي هیوادونو د غسلورم پړاو سیالۍ د نړۍ د اتیاو هیوادونو په ګډون د اپریل په 10 په آذربایجان کې پیلېږي او 14 ورځې به دوام وکړي. او د انګلستان د فوټبال لیگ سیالیو په دوام تاتنهام او مانچستر سیټي لوبډلو خپل سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې تاتنهام لوبډلې 3-2 پر وړاندې اورتون او مانچستر سیټي لوبډلې 2-0 پر وړاندې ساندرلند لوبډلې ته ماته ورکړه. دغه سیالۍ پرون شپه تر سره شوې دي. په پام کې ده چې نن شپه په دغه لیگ کې د وستهام او چلسی لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ووځي. ملتیا مو مننه.
دوستانو ورزو د دې خبرونه پاته مطالبه ده. په داسې حال کې چې د مارچ 8 نیټه یا د شوزو نړیوالې ورځې ته دوه ورځې لا پاته دي په نړۍ کې د جنسي برابرۍ په برخه کې غیر منظم پرمختګونه سوي او د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د شوزو پر ضد تاوتریخوالی اوس هم یو ننګونه ده. په دې اړه ملالۍ بشیر یو راپور چمتو کړی دی.
د شوزو په برخه کې د ملګرو ملتونو اجرایوي رئیس فومزلی ملامبون گو کاوایي د شوزو او سړو ترمنځ د مساوات لپاره د لسکونو کلونو په اوږدو کې پر هڅو سربیره هیڅ هیواد نه دی توانېدلی چې پکښې د شوزو او سړو حقونه په بشپړه توګه برابر وي. ملامبون گو کاوایل په نړۍ کې د شوزو او سړو د معاشونو توپیر په سلو کې 24 دی او دا یې د شوزو له جیبه تر ټولو لویه غلا وبلله. د شوزو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره غواړي راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو د کمیسیون په ونډه کې د شوزو او سړو د معاشونو د توپیر پر وړاندې نړیوال ائتلاف اعلان کړي. خو میرمن ملامبون گو کاوایي د تر ټولو لوی ستونزه چې ښځې ورسره مخامخ دي تاوتریخوالی دی. په نړۍ کې له هرو درو ښځو څخه یوه یې د خپل ژوند په اوږدو کې له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. وژل سوي ښځینه قربانیانې نیمایي یا د خپل میړه لخوا وژل کیږي یا د کورنۍ د کوم بل غړي لخوا. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1.6 میلیون نجونې یعنی په هرو لسو ښځو کې یوه ښځه له جنسي تیری یا جنسي ځورونې سره مخامخ سوي دي. میرمن ګوکا وویل واضح ده چې د ژوند کچه او جغرافیه یا د اوسېدو ځای د دې لامل سوي چې ښځې دا ستونزې په بېله توګه تجربه کړي، خو د نړۍ په هره برخه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یو حقیقت دی، پرته له دې چې تاسو بډایه یاست که بېوزلي یا په پرمختللو هېوادونو کې یاست که په پرمختیایي هېوادونو کې. میرمن ملامبون ګوکا له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې په هغو هیوادونو کې چې پکښې د سړو او ښځو ترمنځ مساوات پکښې تر نورو هیوادونو زیات دی لکه آیسلینډ، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بیا هم پکښې شته. د دې په وینا د آیسلینډ په ریکویک کې یوه 20 کلنه نجلۍ ووژل سوه. میرمن ګوکا چې پخپله د جنوبي افریقا ده، له 2013 کال راهیسې د جنسیتي مساوات د پرمختګ او د ښځو د پیاوړي کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې مسؤوله ده. دا مخکې د جنوبي افریقا د لومړي ډیموکرات حکومت د پارلمان غړې پاتې سوې او په دغه هیواد کې لومړۍ میرمن وه چې د ولسمشر د مرستیالۍ تر څوکۍ ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. او کچیری د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې پر انټرنیټ هم په صفه او واضح توګه واوري په ژوندۍ بڼه په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس هم د افغانستان اړوند یو بل موضوع ته ورځو چې د افغاني کورنۍ په اړه ده. دغه کورنۍ چې په قانوني ویزې امریکا ته تللې وه، د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې نیول سوې، اوس د کالیفورنیا په لاس انجلس ښار کې توقیف ده. د مهاجرو ملاتړ کوونکي د دې کورنۍ نیونه غیر قانوني بولي او د هغو د ژر تر ژره خوش کېدو غوښتنه کوي. اسمت سران په دې اړه نور تفصیل کوي.
د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې یوه 15 کسیزه افغان کورنۍ چې په قانوني ویزه امریکا ته تللې وه نیول شوې او 2 ورځې په توقیف کې ساتل شوې ده. دا موضوع په هغو اسنادو کې څرګنده شوې چې د بشري حقونو مدافع وکیلانو محکمې ته سپارلې دي. له مهاجرو سره د مرستې د نړیوالې پروژې د مدافع وکیلانو له لوري په وړاندې شوي شکایت کې ویل شوي یوه افغان ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کوو او پر همدې اساس ده او د هغه میرمنې او درو ماشومانو ته د امریکا ویزه ورکړې شوې وه. له مهاجرو سره د مرستې نړیوالې پروژې له محکمې غوښتي چې دا کورنۍ ژر تر ژره خوشې کړي. د امریکا حکومت زرګونو افغانانو ته چې په افغانستان کې له امریکایانو سره کار کړی او د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وو، د امریکا ویزې ورکړي او ګڼ نور د امریکا ویزو ته انتظار دي. محکمې ته په سپارل شوي شکایت کې دغه راز ویل شوي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې د افغان کورنۍ د 3 شنبې په ورځ امریکا ته له رسېدو سره سم نیولې او بې له دې چې هغوی قانوني مشوره ترلاسه کړي په انفرادي خونو کې توقیف شوي دي. په شکایت پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کورنۍ په غیر عادلانه ډول توقیف شوې او دا د امریکا د اساسي قانون د افرادو د حقونو سرغړونه ده. په شکایت کې دا هم ویل شوي چې له بیا بیا غوښتنو سره سره د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې ادارې په دې اړه چې دا کورنۍ ولې نیولې، څه پوښتنې ورڅخه کړي او په توقیف کې د هغوی د ساتنې لپاره څه دلیل لري څه نه وایي. ریوټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د ګمرکونو او سرحدونو د ساتنې اداره محکمې ته د سپارل شوي شکایت او د افغان کورنۍ د نیونې په اړه له تبصره کولو ډډه کوي، خو ټاکل شوې ده چې دا کورنۍ نن دوشنبه د کالیفورنیا د سانتا آنا فدرالي محکمې ته حاضر کړی شي. د رویټرز پر اساس د مهاجرو دفاع کوونکي په امریکا کې د اوسیدونکو او له بهره دغه هیواد ته د سفر کوونکو د سخت امنیت په اړه اندېښنه شي. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د مهاجرت پالیسي په دې خاطر چې د امریکا امنیت له خطر سره مخامخ نشي سختي کړې دي.
دوستانو ورو د خبرونه پای شي بوت نږدې کې جو دوی او نيز خبرونه د انصاف په لټه کې او د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګټ پروګرام او خبرې دوی ته چمتو دی، خو مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه وورو یو بل مطلب لرو. د امریکا د فدرال پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه تورونه رد کړي چې پر پخواني ولسمشر باراک اوباما یې لګولې دي. دا چې دغه تورونه څه دي نوریاس نوري راوروي.
د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي ادارې اف بی آی د امریکا له عدلي وزارت غوښتنه کړې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا پر پخواني ولسمشر باراک اوباما لګول شوي تورونه رد کړي، ځکه هغه غلط دي. ترامپ ویلي اوباما د 2018 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې د دفتر مکالمې په پټه اورېدلې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یکشن بې په ورځ د یوه امریکایي لوړ پوړي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي د فدرالي پولیسو د ادارې مشر جیمز کومي غواړي چې د عدلي وزارت دغه ادعا رد کړي، ځکه هغه نادرسته ده او هم دې ته اشاره کوي چې اف بی آی قانون تر پښو لاندې کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس هم د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې ښاغلي کومي له عدلي وزارت ورته غوښتنه کړې ده. د امریکا د فدرالي پولیسو تحقیقاتي اداره اف بی آی د عدلي وزارت په چوکاټ کې چې مشري لوی ترنوال جیف سیشنز کوي فعالیت کوي. د عدلي وزارت تر اوسه په دې اړه کوم بیان نه دی خپور کړی او ویاندې هم له تبصرې کولو ډډه کړې ده. په خپل اف بی آی هم د دغو راپورونو په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر ترامپ له کانګرسه غوښتي چې دا مسله وڅېړي چې آیا د اوباما ادارې د 2018 کال د انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې د تحقیقاتو په برخه کې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې کنه. د دغه بیان له خپرېدو یوه ورځ مخکې ترامپ اوباما تورن کړ چې د انتخاباتو په جریان کې په نیویارک کې د ده د دفتر مکالمې او خبرې په پټه اورېدلې. ترامپ د خپلې دغه ادعا لپاره هیڅ ډول شواهد وړاندې نه کړل. د اوباما یو ویان دغه ادعا رد کړه او هغه ناسمه وبلله. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخواني مشر هم د ترامپ دغه ادعا رد کړې ده. جیمز کلیپر د یکشن بی پورز له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د ولسمشر ترامپ چې هغه وخت منتخب ولسمشر د دفتر شاوخوا یا د هغه د کمپاین په وړاندې د مکالمې د اورېدو دغه فعالیتونه نه دي ترسره شوي. د هغه په وینا که دغه فعالیتونه وای د استخباراتو د ادارې د مشر په توګه به دای پرې خبر وای. ښاغلی کلیپر دغه ادا بېخي رد کړه، خو ویل چې که نورو دولتي، ایالتي یا محلي ادارو دې کار ته اجازه ورکړې وي د یې استازیتوب نشي کولی. د اسپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر د یکشنبې په ورځ وویل چې ترامپ غوښتنه کړې چې د روسیې د فعالیتونو د څېړنو د یوې برخې په توګه د کانګرس د استخباراتو کمیټه دا معلومه کړي چې آیا د 2018 کال د انتخاباتو په جریان کې کومې اجرایوي ادارې د تحقیقاتو له صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې که نه. ښاغلی سپایسر وویل تر هغو چې دغه مسله څېړل شوې نه وي، سپینه ماڼۍ او ولسمشر په دې مسلې نورې تبصرې نه کوي. د اوباما پخوانی ویان جوش ارنست ویلی چې ولسمشران دا صلاحیت نه لري چې د امریکایي اتباعو د مکالمو اورېدو امر ورکړي. هغه همداراز وویل چې د دې کار لپاره د اف بی آی مستنتقین او د عدلي وزارت چارواکي د یو فدرالي قاضي منظوري ته اړتیا لري.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امده کې ربانه ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لېما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بری دي، نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د ازادي راډیو د دې ونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې ونۍ کې مو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د ناوارد د ترکی د کلي د یو اوسیدونکي عبدالقادر جمال ترکی ستونزه راخستې ده. دی وایي د دوی په سیمه کې د یو ښوونځي د ودانۍ منظوري راغلې، خو کلونه ووتل چې حکومت پرې عمل نه کوي. دی وایي د دوی د سیمې خلک د خپلو ماشومانو له تعلیم سره مینه لري، خو د حکومت لخوا ورته اسانتیاوې نه برابرېږي. او دا به هم واورئ چې د پوهنې وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټه کې
ورور ستا نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه عبدالقدیر جمال ترکی د بلخ ولایت چمتال ولسوالۍ نوادي د ترکی د کلي یم.
ستا مشکل څه دی؟
موږ د مکتب تعمیر نشته. موږ ته د وړاندې یعنی تر 5 کاله مخکې پیشنهاد کړی و مرکز ته د یو تعمیر تقریبا څه باندې یو نیم کال کېږي چې منظور راغلی. له موږ سره مدیرات او ولسوالۍ همکاري نه کوي. هیئت ته کابل راغلی و، وخت کې موږ خبرېدلو سپین ږیري او د مکتب مسؤلین دوی هغه جواب کړی و کله چې تللی و بیا موږ خبر شو د انجینرانو نمبر هم پیدا کړي هغې راته وویل چې ستاسو مدیریت او ولسوالۍ موږ جواب کړو بیا لاړو رئیس دې معرف ته رئیس ما جواب وسی راته وویل چې دا مکتب رښتیا راغلی ده د دې د تعمیر بودیجه منظوره شوې ده دا ستاسې ده هېڅوک نشي کولی مدیر په پټه نه پوهېږم چې رئیس همکاري کړې که نه کړې نفر یې استولي و کابل ته انجینري شعبې ته ورغلي وو ورته وویلې چې دا صحنه امنه ده د دغه ځای نه باید دا تعمیر باید تبدیله شي بل ځای خو خلاصه بیا انجینري شعبې ته ورغلو دا خبره مې په جریان کې کړله نو نه پوهېږم چې د مالي په حساب چې دې کې غوښتله چې استفاده وکړي او که نه بل حساب وکړي موږ بیا د انجینران سره تماس ونیو انجینران مو د کابل راوغوښتل په ذمواري سره د مکتب نقشهګیري وکړله انجینري تخنیکي کار چې وو هغه سرته ورسوی ولاړه کله چې موږ زنګ ورته ووهو راته وایي چې کېږي موږ ویل خو تاسې پروسه کار سړی له موږ سره واده کړی و دا د سږ کاله د بل سړی راغی څه وخت کېږي وای دغه سیلی لپاره ته کېږي نو زموږ دغه مشکل ده که چېرې تاسې مسؤلین دي دا زموږ اواز ورسوي
دغه مکتب په دې ځای کې موجود و
صادق دی داود خان زهیر خان مخکې اول د طریقې مې دوه کاله وو وروسته بیا ویجاړ شو دلته لیسه وه دغه ځای کې چې موږ کوم ځای دغه شا ورکړې ده دغه ځای دا اوس نقشه کابل کې پرته ده ویو کې کړې ده دا سابق وو خو موږ بل مکتب ابتدایه مکتب امر واخیستی دا اته کاله کېږي فقط خیمه لانه لروسته کله چې خیمې را کړي دي بس آزاد فضا لاندې موږ تدریس کوو ونې لاندې په داسې مشکل سره مخامخ
نو تاسو د پخواني مکتب دپاره تعمیر غواړئ او که نه دا اوس چې فعال دی دې دپاره تعمیر غواړئ
نه چې اوس چې فعال دی د دغه لپاره ده دغه لپاره یې غواړو چې
څومره زده کوونکي پکې زده کړه کوي
ممکن دوه نیم سوه درې سوه پورې شاګردان وي
د څو کلو ماشومان به دلته راځي او درس به زده کوي
تقریبا درې کلي کې دي دا د درو کلو ده دا درې ټوټو شاګردان له دغه مکتب
نو دا ستاسې غوښتنه هم ده او د دې کلي د اوسېدونکو غوښتنه هم همدا ده چې
باید عین شکل د ټولو دغه غوښتنه ده په بار بار موږ تللي یو مدیریت ته موږ ریاست رئیس هم په مولوي عبدالعزیز رئیس ته موږ هغه په جریان کې کړی ده هغې مې ته چې د اساسي مسلم حق ته هېڅوک یې نشي کولی بیا چې موږ د دې سالنګادي ته ګورو او د نورو مکاتبو تعمیر ته ګورو چې نورو مکاتبو کې کار کېږي او زموږ د مکتب کار شاته ولېږي دلته موږ ته پوښیده ده چې واقعا به دا کار شروع شي وبشي او که نه شي موږ ته به خالي وعدې راکړل
دا ښوونځی خو په ناامنو سیمو کې خو نه دی
تقریبا د حکومت ساحه ده دغه سیمه د مکاتبو لپاره ناامنه په دې نه ده چې تقریبا د طالبان په ساحه کې لست دولس لیسی او متوسطه او ابتدایه ښوونځي دي دا ټول فعال دي او د امنیت له نگاهنه هېڅ نیمګړتیا نس هېڅ نو تعدید موجود نه ده یعنې طالب هېڅ ډول مانیت نه کوي له موږ ته هېڅ ډول مشکل یا معلمینو ته یا مامورینو ته هېڅ ډول مشکل نه پېښوي
تاسې په دې اړه د بلخ والي ته یا د بلخ د پوهنې رئیس ته مراجعه کړې
بله هو بله زه خپله ورسره تللی یم سپینګیرو سره موږ په بار بار له مدیره سره تماس شوي یو مدیر بس دا بهانه راته کوي چې دا ستاسې سیمه ناامنه بیا موږ ورته وویل چې موږ ذمهوار یو تاسې ته او بل انجینران راغلي سروې کړې په هغه لخوا به ده کړي چې موږ سره ولې تماس ونه نیوئ اوس هغې راته وایي چې په تدارکاتو کې زه سږ کال ته شروع کېږي نو حال دا چې پروسه کال له موږ سره دوی وعده کړې چې پروسه کال پسرلی چې ستاسې مکتب جوړېږي نو موږ په دغه کې شکیو چې څنګه دومره زیات وخت یو میاشت دوه میاشتې به وایي نو د دوی تعهد دا یو کال توپیر لري
استاد یو مشوره تاسو راکوم دا ستاسو ستونزه د بلخ د پوهنې له رئیس سره مطرح کوو که څنګه
زه وایم چې وزارت سره مطرح کړئ رئیس نه موږ نه امید یو رئیس نه په دې نه امید چې موږ سره وعده وکړه بیا وروسته بیا خبیدو مدیریت ته خپل په سر نفر استولی وو وزارت ته چې تاسو دا دلته موږ جوړوي چې تاسو له سره دا کوي چې دلته یو بل کلی ده دلته جوړ کی چلته په یو کیلومتر کې دوی ته هلته مکتب مو د هغه ځای کې اوسېږي جوړ شي نو موږ له دې نه مایوس یو که چیرې دا له وزارت سره مطرح شي هغه باصلاحیته مرجع ده ممکن چې له موږ سره همکاري وکړي
بس تا ستونزه به ورسوو یا به یې د بلخ ولایت د پوهنې رئیس سره مطرح کړو او یا به یې په کابل کې د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
جوړ شي سلامت شي
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزې مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس کبیر حقمل سره شریک کړه د عبدالقادر په نامه یو کس د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ نه ټلیفون کړی ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې په دغه ولسوالۍ کې یو کلی دی د ترکو د کلی په نامه تقریبا 15 کاله مخکې موږ پیشنهاد کړو چې دلته باید یو مکتب جوړ شي یو نیم کال کیږي چې د دې مکتب د جوړېدو منځوري راغله خو تر اوسه دا مکتب نه جوړیږي په دې سکه مستاسې نظر غوښتم
موږ به وګورو چې ولې داسې سوي دي د ریاست معرف دی بلخ نه به پښتنو کو امر د مکتب څخه چیرته لاړ سی هلته نو بیا دته جای نه پات کیږي چې مکتب د جوړ نسی خو ځینو ځایونو زموږ ریاستونه د تشکیل لکه مخ سره مخامخ وي بیا لکه څه ځنډیږي ان شاء الله موږ ودی د مکتب پښتنو
د ویل چې ما څو ځله مراجعه کړې د بلخ ولایت د پوهنې ریاست ته لیکن اقدام نه دی کړی نو مجبور شوم چې
بل شک موږ به پښتنو کې چوالې اقدام نه دسو
دغه پروسه څنګه د نو مکتبونو د جوړېدو د پوهنې وزارت خو هر کال نوي مکتبونه پلان کوي او جوړوي دغه پروسه څنګه ده
متاسفانه په دې تیرو دوه کلونو کې یا درې کلونو کې موږ ته نوي بسونه نه دی راغلي کوم سیمو کې چې د نوي ښوونځیو د ایجاد خبره رامنځته کیږي هغوی نوي تشکیلاتو ته ضرورت لري بعضې ولایتونه له موجوده تشکیلاتو نه استفاده کوي او دوی ته ښوونځي جوړوي ځینې ولایتونو کې دا ستونزه وي بناان دغلته چې دوی دا خبره کړې هم شاید دغه رقم یوه ستونزه وي چې انشاءالله موږ په لټه کې کیږو او ستونزه به ورته حل
حکمل صاحب دا وایي چې مونږ ځینې قومي مشران غواړو کابل ته راشو د پوهنې وزارت له مقاماتو سره دا موضوع له نږدې شریک کړو دا کولی شي تاسو ته مراجعه
وزارت رهبری په خدمت
د انصاف پلټه کې
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې ځانګړې خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولرئ له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ نننۍ پروګرام سه ابراهیم صافی وړاندې کوم هله د خبرونې تر پایه را سره اوسئ که څه هم چې وایي تعلیم په هرې ښځینه او نارینه فرض دی خو په افغانستان کې بیا د هلکانو په پرتله نجونې د تعلیم په برخه کې د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي د نننۍ پروګرام موضوع مو د نجونو د تعلیم او په دې برخه کې د شته ستونزو لپاره ځانګړې کړې د همدې موضوع د لارو خانتیا په هدف مو په افغانستان کې د یونیسف ادارې د مدني مشارکتونو د برخې مسؤول احمد جان نوزادی میلمه دی ښاغلی نوزادی خپرونې ته ښه راغلاست
ډېره مننه زه غواړم اول تاسو او اورېدونکو ته ټول ته احترام وړاندې کړم
راسم لومړۍ پوښتنې ته که مهرباني وکړئ د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه معلومات راکړئ
اصلا خو قانون اساسي درس لوښتو ماده ده او د بشر د کنوانسیون اتمشته ماده ده د ماشومانو د تعلیم په اړه باندې چې ټول ماشومان الکانو جنکی دوی دواړه د تعلیم کولو حق لري یعنی دا یو د بشر د اساسي حقوقو څخه تعلیم دی چې دوی تعلیم ته باید لاسرسی ولري دا چې د نجونو زده کړه څومره ارزښت لري په یقیني ډول باندې کله چې موږ یو انجلۍ تعلیم یافته کوو په دې معنی چې موږ یو کورنۍ تعلیم یافته کوو او دا ډیر ارزښت لري یعنی که دغه وسنۍ ورستۍ سروې چې تقریبا یو ونی مخ کې دغه سیاتامي وزارت نشر کړی ده کوم چې په هغه کې دغه د مرګ میر کچ د اطفال وګورو نو هلته په هغه مندو کې چې هغه تعلیم نه لري د ماشومانو د مرګ میر کچ ډیر لوړ ده په تناسب باندې چې هلته مندي دغه لري تعلیم لري بنان د مندو تعلیم یا د نجونو تعلیم خاص ځنګړنی لري او ډیر ارزښت لري یو دا چې د ماشومانو د مرګ میر کچ راټټي بل دا چې د ماشومانو د تربیه په دغه کې په برخه کې ډیر ارزښت لري او بلداش د کورنۍ د اقتصاد لپاره اقتصاد پیوړی کوي ځکه چې کچېری په کورنۍ کې نارینه او ښځینه دواړه په ګډه باندې سره کار وکړي نو دوی کولی شي په دواړو باندې خپل د ژوند لپاره ډیر څه وکولی شي نظر ودی چې مثلا کچېری په کورنۍ کې یوازې یو نفر د ډوډۍ پیدا کوونکی او ګټونکی وي یعنی پیسو ګټونکی وي او نور ټول په کور کې ناس وي او مصرف کوونکی وي پر هغه سړي باندې ډیر بوج دی چې بدبختانه د فرهنګ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې عام نه دی یعنی ډیر خلک کوشش کوي چې نارینه د باندې کار وکړي او شجنه په کور کې کار وکړي ولې د نجونو تعلیم په یکنی ډول باندې نجونې د تعلیم د ټولنې نیمای سمه نیمای برخه ده نو په همدې خاطر باندې موږ ځانوس کوی دا باید نظر څخه واچو
ستاسو له نظره د نجونو د تعلیم د وروسته پاتې کېدو عوامل څه دي
په افغانستان کې خو د نجونو د وروسته پاتې کېدو عوامل ډیر زیات دي د بیلګې په ډول باندې ناامنی ده فقر دی مکتب ته نه لاسرسی دی په مکتبونو کې د شجنه شوونکو نه موجودیت دی او نوري اجتماعي ټولنیز ستونزې هم ورسره په خوا کې موجود دي دغه ټول هغه څه دي چې نجونو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغه مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې تاسو ته معلومه ده چې کله یعنی په ډیر په خوا زمانو کې الوکان د وکلو یا د پنځو کلو یا د شپږو کلو نجونکان هم په همدې سن باندې خلکو بلیږلې جمعهتون ته سبق وایي سپاره به پلاس ورکول او وس هم هم دسی دی یعنی کله چې نجونی مکتب ته ځي تر اول سم دوم سم درې مسن په پوری په باز ځایو کې سن نه لري دوی ځي خو کله چې انجلکی و نو کله تر سیږي نو بیا په ډیرو ځایو کې د فرهنګ پر اساس باندې خلک وایي اجازه نه ورکي چې هغه مکتب دوام ورکي او دا د جلکی تعلیم نیمګړی کوي دلته څو نور فاکتورونه هم کار کوي د بیلګې په ډول باندې کچېری یو جلکی تعلیم ته دوام ورکي نو اول دا چې د وختي ودونو یا په کم عمر کې د ودونو مخنیوي کیږي او کله چې په کم عمر کې د ودونو مخنیوي وسی دا په خپل باندې پټولنه کې د ماشومانو د مرګ میر کچرا ټټوي دا یو فاکتور دی او نور فاکتورونه هم چې هغه مثلا ناامنی ده چې ناامنی د نجونو د پر ډیره غټه ستونزه ده او نجونې نه پرېږي مثلا د مکتب ته ولاړ شي نو که چیرې موږ دې ته توجه ځانګړې توجه وکړو چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي یعنی دغه امنیتي ستونزې فقر او بیچارهګي دغه ټول ستونزو ته باید یو ډول په یو ډول نه یو ډول باید بد حل لاره پیدا شي تر څو پرې چې نجونې وکولې چې تعلیم ته ولاړ شي او کله چې موږ نجونې تعلیم یافته کړې موږ نه تنه یوازې ټول کورنۍ تعلیم یافته کوو بلکې موږ ټولنه تعلیم یافته کوو ځکه یو تعلیم یافته مور هیڅ کله هم نه غواړي چې دغه ماشوم بیا بې سواد یا بې تعلیم لوی شي
تر ډیره دغه نجونې یا په کوم ولایتو کې یا په کوم سیمو کې دوی تعلیم کولو ته نه پریښودل کیږي یا داسې معلومات ستاسو سره شته
دا ډیره ښه پوښتنه ده ځکه وایم چې اته په کابل کې هم نجونې مکتب ته د تلو لپاره ستونزې لري چې دا د افغانستان پایتخت ولې په بعض ولایتونو کې خاصتا په پښتني سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې هلته جګړه ډیره ده هلته بدبختانه یو خدا فرهنګ هم نن تر اوسه پر نه دی رواج شوی چې نجونې باید مکتب ته ولاړ شي د بیلګې په ډول باندې مثلا موږ په دغه کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په هلمند کې په وروزګان کې په نیمروز کې دا هغه ولایتونه دي چې هلته ناامنی ده او ناامنی نجونې دې سره مخامخ دي مشکل سره مخامخ کړي یا مکتبونه تړل سوي دي او یا مکتب نشته د بیلګې په ډول باندې موږ په ډیر مشکل باندې توانیو چې موږ پکتیکا کې یا پکتیکا مثلا یو شزنه شوونکی پیدا کړو چې هغه هلته درس ورکړي یعنی تعداد د شوو شوونکو ډیر کم دي بنان باید دولت نړیواله ټولنه او ولسونه باید دوی په ګډه باندې متنفذین روحانیون دوی باید په ګډه باندې سره کار وکړي تر څو پرې دوی په دې باندې وتوانیږي چې دغه چالشونه چې د نجونو په وړاندې هم د الکانو په وړاندې او په خاص ډول باندې نجونو په وړاندې موجود دي دغه چالشونه د منځه ویسي تر څو پرې چې موږ وتوانیږو چې هم کورنۍ تعلیم یافته کو یعنی نجونې تعلیم یافته کو کورنۍ تعلیم یافته کو او هم ټولنه تعلیم یافته کو ډېرې نورې اجتماعي ستونزې چې هغه خود به خود حلیږي
یونسف دفتر د نجونو د تعلیم په برخه تر اوسه پورې څه کړی دي معلومات راکړي
لکه ما چې مخکې ورته اشاره وکړه چې دغه د وزارت څخه زیات کلیوالي ښوونځي چې په کلو کې دغه سوي دي ایجاد سوي دي دا ټول د یونسف په مرسته باندې دغه سوي رامنځته سوي دي په هغه ځایو کې چې هلته ماشومان مکتب نجونې وړې نجونې مکتب ته نسلی یعنی یو کلیوالي سن په ایجاد سوي او همدغه د سری زده کړو د تیزو زده کړو دغه پروسه ایجاد سوي ده چې په دغه کې کریمن شپته پیسې د انجنیر کې انتش کړی د دې په خوا کې یونیسف په عام کې یعنی بیره دي چې आवाज د انجنیر په برخه کې ټول مکتبونو ته د سټیشنری او د معلمینو د ورته او د وړولو په برخه کار کوي په ورستو کې یونیسف یو بل د ټکارم کړی دی د وزارت معرب سره په ګډه باندې چې هغه د سکالرشپ یو برنامه ده چې پکتیا کې فکر کوم عملی شوی ده چې موږ شجنه شوونکو ته شجنه هغه څوک چې هغه د 12 سم نه فارغ دي هغه د سکالرشپ زمينه مساعده وي په خاصه په د جګړې د پلو ولایتونو کې چې دوی ولاړ شي پولیس دکړي په پونتونونو کې تر سره کې او بیا ورسره لږه شوون کې به شي زه فکر کوم چې یو دوره فارغه سوي ده او دغه دوره چې فارغه سوي ده دا به په دغه کلیوالو شو دوی کې نور شوونځي کې د استاد په توګه باندې شوون کې په توګه باندې وځي پېژرا کوي چې په دې ډول باندې مشکوله چې د نجونو تعلیم تربیته ډیره توجه
د ورسته پښتنې په عنوان کا وی پښتم د نجونو د تعلیم د سطحې د لوړولو په برخه کې کوم وړاندیزونه دي چې باید تر سره شي
سره دي چې د افغانستان د زده کړو وزارت اندن تعلیم تربیه وزارت یو استراتیجی جوړ کړی دی چې باید د 2000 کال پورې دوی باید په مکتبونو کې د نجونو تعداد 50% یعنی 50% نجونې باید په مکتب کې باید شامل شي او تعلیم ته باید دوام ورکړي. خو دا یوازې نه د حل لار نه ده، دا خو یوازې هغه څه دي چې امکانات برابروي. نو د نجونو تعلیم د پاره که موږ وغواړو چې د نجونو تعلیم ته پاملرنه وکړو، زما غږ دی پر ټولو د ټولنې پر ټولو خلکو باندې، پر ځوانانو باندې مې دا غږ دی چې کله نجونې مکتب ته ځي نو دوی هغو ته د خپلې خور د خپلې وریرې د خپل اولاد په سترګه باندې وګوري، مزایمت ورته ونه کړي. کورنۍ دا مسؤلیت لري چې باید دا مسؤلیت واخلي، لکه مخکې چې به اشاره ورته وکړه چې پلار کاکا نیکه مشر ورور دوی باید دا مسؤلیت واخلي چې وړې نجونې باید تر مکتبه پورې ورسوي که جینې لري او بیا بیرته کور ته راورسوي، دا مسؤلیت واخلي. او په همدغه ډول باندې باید دې ته زیاته پاملرنه وسي چې د ښځینه ښوونکو تعداد باید زیات شي او ښځینه ښوونکي باید دې ته حاضر شي چې باید په ولایتونو کې یعنې د همغه ولایتونو کې باید د ښوونکو تعداد زیات تر څو پورې د نجونو د زده کړې زمینه مساعد شي.
ښاغلی نوزادي صاحب، ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
له تاسو نه مننه کوم. ودان
ساعت